کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لپاره یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نوري نوري هرکلای کوم په دې هیله چې بشپړې روغتیا څخه برخمن اوسئ. و ابو رچ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د امریکا د رول دوام مبهم نه دی که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسیږي. مخکې دې چې د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واورئ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زئی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به له نن سهار په کابل کې د ګرځېدو سخت بندیز کړی. په لوګر کې پولیس وژل شوي دي او د امریکا په نیویارک ښار کې په کرونا ویروس د مړو کسانو شمېر 4000 ته ورسېد. پوره خبرونه واورئ. نن د کابل په ښار کې په سلګونو پولیس ګمارل شوي دي چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو پر تګ راتګ شدید بندیز عملي کړي. دا خبر د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پرون اعلان کړی و. اندرابي ویلي وو چې پولیسو او 400 موټرو ته ځانګړي دند سپارل شوی ده چې د کابل په ښار کې به هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. یوازې د روغتیایي ادارو کارکونکي، امنیتي ځواکونه، رسنۍ، د بانکونو مامورین، د صرافۍ کارکونکي او د مخابراتي شرکتونو مامورین له دې بندیزه مستثنا دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې نن به په هرات کې د کرونا ویروس د تشخیص د لابراتوار ستونزه هواره سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مایار ویلي چې یو پلاوی ټاکل سوی او نن به هرات ته هغه ځانګړي چوبونه چې هلته خلاص سوي و ورواستوي. په هرات کې د دوشنبې له ماپښین راوروسته د ټیوبونو د نه موجودیت له امله د کرونا د ناروغانو د تشخیص چارې بندې وې. په هرات کې د خلکو د ځانګړي معاینه او د کورونا د ویروس د تشخیص یو مرکز فعالیت کوي. په لوګر کې سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په دې ولایت کې د لومړی حوزې د جنایي امر څارمن نورخدا له دوو عسکرو سره یو ځای وژلی دی. د لوګر د والی ویاند دیدار لونګ نن د ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښه د مرکز پل علم ښار په لومړی حوزه کې سوی ده.
تیر شپه ماخام مهال په پل علم ښار کې د لومړی حوزې جنایي امیر او دوه تنه سرتیری د وسلوالو له لوري په شهادت رسېدلی دي.
دیدار لونګ ویلی دی چې وسلوال طالبان تر حملې وروسته تښتېدلی دي خو وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې په کرونا ویروس اخته دی بیګا دوهمه شپه هم تر شدید څارنې لاندې تیره کړه. بوریس جانسن د نړۍ تر ټولو لوی سیاستوال دی چې کرونا ویروس نیولی دی. د هغه ویاند ویلي چې د صدر اعظم روغتیایي وضعیت ثبات لري خو د دې لپاره چې تر نظر لاندې وي په آی سی یو یا د شدید مراقبت په خونه کې ساتل کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب ته د هغه مسؤلیتونه سپارل شوي دي. راب ویلي چې دی باور لري چې بوریس جانسن به له کرونا ویروس سره جنګ وګټي ځکه هغه یو جنګیالی دی. د امریکا په نیویارک ښار کې پرون د کرونا ویروس له امله د مړو شمېر 4000 ته لوړ سو. دا پر نیویارک ښار د سپتمبر د 11 په حملو کې تر وژل سو وګړو زر تنه تقریبا زیات څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې په ځینې سیمو کې د کرونا ویروس چې سخت خپور سوی و خو خلک په کورونو ننوتل او د فاصلې مراعت یې وکړ ویروس سوکه د کمیدو په حال کې معلومیږي. کرونا ویروس یوازې په بریتانیا کې 55,000 کسان نیولی او تر 6,200 زیات پرې مړه سوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د امریکا د رول دوام مبهم نه دی که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړی شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي، خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسیږي.
مون حتما د سولې خوا ته ځو. د افغانستان د سولې په پروسه کې له هرې خوا څخه تاکید او ژمنه موجود ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په نوي اقدام کې په کابل کې د امیری کمپلیکس په نوم د شخصي روغتون فعالیتونه په دې خاطر وځنډول چې په دې روغتون کې ډیری کارکوونکي په دې ویروس اخته شوي دي. دغه راز به په غزنی کې د یو شمیر ګرځنده پلورونکو شکایتونه هم واوري چې وایي د ښاري قرنطین له وجې کاروبار یې په ټپه درېدلی او حکومت باید ورسره مرسته وکړي.
وړی وریځ ټول کوم شان خوراکي مواد چې دي، پیسې دي، کوم شان چې راغلي دي کومک، هغه دوی سره باید کومک وشي.
دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به هم په اروپا کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې د وروستیو اقداماتو په باب واورئ. د زهرو کاروان خپرونه هم په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف اوازې اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنریاس نوري خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په افغانستان کې د امریکا د رول دوام مبهم نه دی که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړی شي. پومپیو دا څرګندونه تېره ورځ په واشنګټن کې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د شوي تړون وروسته په یوه خبري کانفرانس کې وکړې. پومپیو وویل چې راتلونکو څو ورځې به بیا هم ستونزمنې وي، خو دی هیله من دی چې د سولې پروسه ښه مخته لاړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو وروستۍ څرګندونې زما همکار احمد شیبر تعقیب کړې دي. همدا شیبر سره د شیبر صاحب د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو سره د فبروري د 9 مینیټې تر تړون وروسته بیا هم د افغانستان د سولې د پروسې بریالیتوب ته یو څه هیله من دی، خو د ستونزو یادونه هم کوي. پومپیو څه وویل؟
بله نوري صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو ځل بیا پر افغان مشرانو شخ وکړ چې خپل اختلافات حل کړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. مایک پومپیو د سې‌شنبې په ورځ په واشنګټن کې د امریکا د متحده ایالاتونو په بهرنیو چارو وزارت کې خبریالانو ته وویل:
I don't think there's any ambiguity with respect to how all of the parties understand what America's continued role.
They way is a fikr nakawm che pedi ke bagun chivi. Tuli dali pohiche che Afghanistan ke da America haga naqsh che da wam mur kawi chade. Mutahidi alatuna da Suriya o pokhlaini da bahir po munasib sam aw khisman dawl palikawl gwaadi. Da America da Mutahidi alatuna da Bahrain o char wazir bi awel da America Mutahida iyalat ha khujman o ta mutahid dai che la Taliban o sara da Suri muwafiqi او د افغانستان له حکومت سره په ګډه اعلامیه کې ذکر شوی دی. له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ او په همدې ورځ د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداشان وویل چې متحده ایالات د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. مای پومپیو زیاته کړه: زه ډاډه یم چې په راتلونکو ورځو کې به دا سی سوشی چې ظاهراً بشکاری چې مشاته ګامونه اخلو، خو زه هیله من یم چې ټول لوري به د افغان ولس ته هوسایي لپاره په صداقت هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې 40 کلونه وشول چې په افغانستان کې جګړې روانې دي او هغه وخت را رسېدلی دی چې په افغانستان کې روغه جوړه وشي او سیاسي مشران دا هیواد پر مخ یوسي او د شخړو کچه راکمه شي. نوري صاحب:
بله شیبر صاحب، تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو وروستۍ څرګندونې مو واورېدې چې وایي په افغانستان کې د امریکا د رول دوام مبهم نه دی که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړی شي. مایک پومپیو دغه څرګندونې تېره ورځ په واشنګټن کې په یوه خبري کانفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب مسله په دې ورستیو کې له خندو زنګ سره مخامخ شوی هغه په تیر بیا د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ زندان نیانو د تبادله هڅې په دې ورستیو کې د سیخکاری چې له ناکامۍ سره مخامخ شوی طالبانو خبرداري ورکړی چې خپل تخنیکی پلاوی چې کابل ته استولې او بیرته ورغاړي خو د افغانستان د سولې په چارو کې دولت او وزارت تر اوسه هیله مندې چې د ستونزو سر بیره به بیا هم د زندانیانو د تبادلې خبرې مخته ولاړې شي او د سولې پراخو خبرو ته به لار پرانستل شي. په عین حال کې د سولې په چارو کې دولت وزارت وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسیږي. د دې وزارت ویاند ناجیه انوري دا څرګندونې نن وروسته له هغې وکړې چې لکه څنګه چې مخکې مو وویل تېره ورځ طالبانو خبرداری ورکړ چې خپل تخنیکي پلاوی بیرته له کابل ورغواړي ځکه چې د دغې ډلې د ویاند په وینا د دوی مخالف لوري چې د افغانستان حکومت دی د بندیانو ازادېدل په لوی لاس زندوی. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تحقیق کړی د کابل له سټډیو سره دی. اکرام صاحب نور څه دي؟
سلامونه نوري صاحب. وروسته له هغه چې طالبانو له کابل د خپل هغه تخنیکی پلاوی چې کابل ته د خپل زندانیانو د تبادلې په سر د بحثونو لپاره استول او د بیرته غوښتلو غواخو کړه افغان حکومت وایي چې د سولې پروسه پیچلې ده او لوړې ژورې پکې حتمی امر ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت نن ویل خو په دې برخه کې رښتینی اراده موجوده وي نو د سولې روانه پروسه بریالیتوب ته رسیدای شي. د دې وزارت ویاند ناجی انوري ازادي راډیو ته ویل
صدغه پیچلې پروسه کې د مشکلات موجودیت یو طبيعي امر ده، مګر که اراده موجود وي مونږ حتما د سولې خواته ځو. د افغانستان د سولې په پروسه کې له هرې خوا څخه تاکید او شمنه موجود ده او مونږ غواړو چې دغه رامنځته شوې فضا یو فرصت وګڼو او غواړو چې له دې څخه په پوره توګه ګټه واخلو.
اغلی انوری ویل افغان حکومت د زندانیانو د خوشکیدو لپاره د یو منل شوی چوکاټ او اصول لمخه کار کوي چې د حکومت د حسن نیت او باور جوړولو اساسیتوب کوي. تیر ورځ ناوخته د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر ولیکل چې د سولې د لاسلیک شوی توافقنامې لمخه باید د طالبانو زندانیان مخکې خوشی شوی وای او د بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواره شوی وای. خود شاهین په وینا چې د دوی مخالف لوري د بندیانو آزادیدل په لوی لاس زندوی او د سولې له توافقنامې سرغړونه کوي چې لامدې عمله طالبان سمدستي له کابل څخه خپل تخنیکی ټیم بیرته ورغواړي. د طالبانو دغه درې کسیز تخنیکی پلاوی تیرونه د خپل بندیانو د آزادولو په اړه له افغان حکومت سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی او له افغان لوري سره یې سو مخامخ غونډې هم وکړې. که څه هم وړاندې د افغانستان امنیت شورا ویلي وو چې د دواړو لوري او تخنیکی ټیمونو په خبرو کې پرمختګونه شوي دي خو د طالبانو له وروستي خبرګون ښکاري داسې چې پروسه د دوی په خوخه باندې نه روانه. اوس پښتنه دا د نوري چې څل عمل شوی چې د دوړو لوري پرې د زندانیانو پر تبادله نه سلا کیږي. تیر ورځ د افغانستان د سیمایزو ارګانونو د خپلواک ادارې مشر عبدالمتین بیگ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې یاد بهیر زکه ځندېدل چې طالبان د خپل 15 قومندانانو په آزادولو ټینګار کوي چې په وینا افغان حکومت ته د منلو نه دی. هغه ویلي یاد طالب قومندانان د ګڼو انتحاري حملو تر څنګ په کابل کې په کانټینټل هوټل د هوا پیژندنې په ادارې او د ملي امنیت پر وختون باندې په بریدونو کې لاس لري او لاسونه د افغانستان د خلکو په وینو سره دی. خو آیا د زندانیانو په سر وروستي جنجالونه به د سولې پروسه زیانمنه کړي؟ د سیاسي چارو پوه سید خالد سادات وایي که اسلوال طالبانو د زندانیانو خوشی کېدل د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د شرط په توګه کاروینو خای دا پروسه له پټپ ولاړ حالت سره مخامخ شي.
که طالبان د سولې تعریف او د سولې د مذاکرات لړۍ فقط د خپل زندانیانو د خوشی کولو پورې امتري دا بیل شکه چې د سولې پروان بحثون باندې ستر او منفی اغیز پرې خوده لشي. یعنی طالبان که پدی باندې کوخخ کې ترسو ک د دوی زندانان خوشنه شي دوی پرمختګ نه کوي دوی خبر نه کوي دوی د بین الافغاني مذاکرات لپاره لار نه هواري زما باور ده چې مشکل لامسه کول شي او د خبرې حتی په ټپه درول شي ممکن یو بندستر مخامخ کیږي.
خود په هنتون بل استاد او د سیاسي چارو په محمد شفیق امین ازادي رادیو ته ویل فکر کوي چې امریکا چې د قطر د هوکړې عملی کېدل ورته یو اړین عمل دی پری بنګ دي چې دواړه لوري دی حالت ته ورسیږي. وايي امریکا به په دې برخه کې فشار وارد کړي.
زه فکر کوم چې امریکایان به میدان ته راوډانګي او لازم سهولتونه برامنځته کړي. ډیر امیدواري شته چې به تر دې سولې خبرې شروع شي. اما مهمه دا ده چې د جګړې دواړه لوري اوس باید یو د بل په وړاندې یو څه نرمښت وښیي تر څو دغه مذاکرات چې په تاپه درېدلي دي بېرته ترسره شي.
نوري صاحب، د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړه لیک له مخې چې د فبروري په 9 لاسلیک شو ټاکل شوی و چې 15,000 طالب زندانیان د افغان حکومت او 1000 تنه زندانیان د طالبانو لخوا آزاد شي، چې تر اوسه دغه بهیر نه دی پیل شوی. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د بندیانو تر آزادولو وروسته بین الافغاني خبرې هم پیل شوی و، خو د بندیانو د آزادېدو د بهیر ځنډېدلو له امله دغه مذاکرات هم تر دې دمه نه دي پیل شوي. بله نوري صاحب.
بله اکرام الله، اکرام لتاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، هم اوریدل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې په خبرو کې لوړه ژورې وي، خو که قوي اراده موجوده وي د پروسه بریالیتوب ته رسیږي. قوي اراده هم باید د جګړې د دواړو مهمو اړخونو، د افغانستان د حکومت او د طالبانو لخوا. البته په وروستیو کې په دې پروسه کې ځینې ستونزې هم ولیدل شوې، لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د فبروري په 9 دوحه کې حضور درلود، هغه ورځ چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو. تېره ورځ په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د ښایي په راتلونکي ورځو کې د دغې پروسې په شاتګ وویني، خو بیا هم هیله من دی چې د افغانستان مشران د سولې لپاره اراده لري او دغه بهیر به بریالیتوب ته ورسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وړاندې په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وایروس د مخنیوي د هڅو په باب راپورونه لرو، خو اوس اقتصادي خبرونه لرو. خان محمد سینی وړاندې کوي.
د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ د خونی چارواکي وای د هیواد اکثر بندرونه پرانیستي او سوداګریزي چارې پرې عادي ډول پرمخ ځي. د دغه خونی ویان جان آقا نوید نن ازادي رادیو ته وویل دوی په بازارونو کې د موادو بیې هم کنټرول کړي. د له حکومت او غوښتل چې په افغان سوداګرو ټیکس راکم کړي. خاغلی نوید وای هیواد ته د درملو او نورو ضروري موادو د واردولو لپاره باید د سوداګرو سره د مالیاتي ټیکس د کمولو په برخه کې همکاري وشي. د سوداګرۍ د خونې د معلوماتو لمخه د کرونا وایرس د خبرېدو او قرنټین لامل افغان سوداګرو ته هم مالی زیانونه اوختي دي. په ننګرهار ولایت کې د بانډوالو د اقتصادي ودې په هدف لزګونه جریبه ځمکه کې نوي باغونه جوړ شول. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي دغه سوداګریز باغونه د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې په 922 جریبه ځمکه کې جوړ شوي دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل په دغه باغونو کې د شفتالو، مالټو او املوکو باغونه شامل دي. خغلی رستمی وویل چې دغه باغونه د ننګرهار ولایت په چین، چپرهار، کوټ، رودات، وګیانی او شیرزاد ولسوالیو کې جوړ شوی دي. تر دې وړاندې هم په ننګرهار ولایت کې دغه باغونو ښه حاصلات ورکړي وو.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو او اوریدل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په نوي اقدام کې په کابل کې د امریکا کمپلیکس په نوم د شخصي روغتون فعالیتونه په دې خاطر وزندول چې په دې روغتون کې ډیری کارکونکي په کرونا وایروس اخته شوي. مخکې دې چې په دې اړه راپور واورېد، په اروپا کې چې اروپا هم کرونا وایروس ډیر ځپلې دي، اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنۍ د مالی د وزیرانو د وروستي اقدام په باب واورې. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د مالی وزیرانو نن په یوې بیړنۍ غونډه کې ګډون وکړل. د کرونا وایروس په وړاندې په مبارزه کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو په همغږۍ ټینګار وکړ. د دغو وزیرانو ډیر تمرکز د کووید-19 ناروغۍ په غبرګون کې د اروپایي ټولنې پر یوې مهمې اقتصادي پالیسۍ څرخېده. ملالای بشیری نور جزئیات اوروي.
د اروپای ټولنې د مالیه وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې په پلانونو کې د دغو هیوادونو د توپیرونو لیرې کولو په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. د دوی تمرکز د کووید-19 په غبرګون کې د اروپای ټولنې پر یوه مهمه اقتصادي پالیسۍ و. د یورو ګروپ د رئیس ویان لویس ریګو پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د کووید-19 په عکس العمل کې د اروپایي اقتصاد د پالیسۍ لپاره کار روان دی، خو تر اوسه د دې ټولنې هیوادونه هدف ته نه دي رسیدلي. دغو وزیرانو د اپریل په 10 نیټه د ویډیو کانفرانس لاره غونډه وکړه. دوی په داسې حال کې خپل وړاندیزونه ورکړل چې په اقتصادي برخه کې فشارونه لا زیات شوي او د ویروس له کبله په کورو کې د خلکو له پاتې کېدو سره پر ټولنیز اقتصاد یې اغېزې زیاتې شوي دي. د دوی د پلان مهم ټکی د ګډ اروپایي پور یا کورونا بانډ ورکول دي. د کورونا بانډ د وړاندیز له مخې به یو داسې یوروزون رامنځته سي چې د بېلابېلو اروپایي هیوادونو مالي وسیلې یا ابزار سره یو ځای سي. هدف یې د کورونا ویروس له کبله د اغېزمن سوي اقتصاد بیرته پر پښو درول دی. یو شمیر اروپایي هیوادونه چې پوروړي دي لکه ایټالیا او هسپانیا په دې برخه کې له اروپایي ټولنې یووالی غواړي چې د پور بار ټول په ګډه پورته کړي. فرانسې چې اغېزناک هیواد دی هم د داسې یوه وړاندیز ملاتړ څرګند کړی دی، خو بډایه هیوادونو لکه جرمني، هالنډ او فنلند د نورو هیوادونو د پور له پرې کولو ډډه کړې. دوی بیره لري چې مالیه ورکوونکي وګړي به یې د اروپایي ټولنې هغه غړي له اقتصادي بحرانه باسي چې پخپله یې سپما نه ده کړې. برلین او متحدان یې غواړي د اروپایي ثبات میکانیزم په نوم یو سیستم بیرته فعاله کړي چې د هغو هیوادونو سره په فنډ کې مرسته وکړي چې اقتصادونه یې د کورونا ویروس له کبله اغېزمن شوي وي. خو ایټالیا او هسپانیا بیا له دې وړاندیز سره مخالفت ښیي. دا سیستم په 2012 کال کې جوړ شوی و او شرایط یې ډیر سخت ګڼل کیږي. بډای هیوادونه استدلال کوي چې دا شرایط د اوسني بحران له کبله کمیدای سي. همداراز د اروپایي پانګونې بانک له خوا د یو تضمین کوونکي فنډ په اړه هم بحث روان دی چې دیوالیا سوي شرکتونه وپیري او همداراز یو داسې فنډ چې د کارکوونکو معاشونه ورکړي کني هغوی به بې دندې پاتې وي. اروپایي مرکزی بانک له مخکې لا د 500 میلیارد یورو یو پلان اعلان کړی چې په یورو زون کې حکومتي او سوداګریز پور پرې کړي او پر اقتصاد د کورونا ویروس منفي اغیز کم کړي. اروپایي کمیسیون بیا د دولتي مرستې او بودیجې قوانین اسانه کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دغه راز د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره که غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، هم په تصویري بڼه او هم په لیکلي بڼه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په یو نوي اقدام کې په کابل کې د امیري کمپلیکس په نوم د خصوصي روغتون فعالیتونه په دې خاطر وځنډول چې د دې روغتون ډیری کارکوونکي په دې ویروس اخته شوي، البته په د کورونا په ویروس باندې اخته شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله معیار نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د روغتون ډیر پرسونل په کورونا اخته شوی. وړمه ورځ د حنیف الله حنیف په نوم یو ډاکټر چې د کورونا پر ویروس اخته شوی هم مړ شو. د هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان تحقیق کړی د کابل له سټوډیو سره دی. تورمان صاحب، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه نوي اقدام او په مجموع کې د کورونا ویروس د پیښو په باب که اوریدونکو ته معلومات ورکوي، مهرباني.
بله، مننه نوري صاحب. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی په کابل کې د امیری په نوم د شخصي روغتون 6.5% کارکونکي په کورونا وایرس اخته شوې دي. د امیر روغتیا وزارت دغه وروسته له هغې دغه څرګندونې کوي چې وړمه ورځ د دغه وزارت یو د دغه روغتون یو ډاکټر حنیف الله حنیف دغه ویروس له امله مړ شو. د امیر روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار نن په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې دوی د روغتون د فعالیتونو د ځنډولو دغه اقدام د کورونا ویروس د خپرېدو د لا مخنیوي په هدف کوي. نوموړي وویل دی وی په کابل کې د کورونا ویروس په خپرېدو او په امریکن پلیس روغتون کې د مثبتو پیښو په ثبت سره د دې احتمال شته چې د دغه روغتون پرسونل په دغه ویروس اخته شي. نو د دوی د خوندیتوب په هدف او په ټولنه کې د دغه ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف لارښوونه کېږي چې دغه روغتون د نور پرسونل او مسؤلینو تر معاینات پورې د دوی فعالیتونه وځنډول شي. د افغانستان د روغتیا وزارت وی دغه روغتون ډیری کارکونکي ځکه په کورونا وایرس سخته شوي چې دغه وایرس ټیسټونه کول. د امیری روغتون رئیس میرویس امیری بیا پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې دغه روغتون دوی کارکونکي په خپل روغتون کې قرنټین دي، خو په دې اړه چې دوی هم په دغه وایرس اخته دي څه نه ویلي. ښاغلی امیری د ډاکټر حنیف د ټیسټ نتیجې په ځنډ کې بیا د افغان جرمن روغتون په پرسونل او د امیری روغتیا وزارت په مدیریت انتقاد کړی او دوی په بې غوري تورن کړی و. خو تازه نوموړي په دې اړه څه نه دي ویلي. ښاغلي اميري ازادي راډیو ته دا هم ویلي ول چې د ډاکټر حنیف د سمپل اخیستو 8 ساعته وروسته هم دا نو معلومه شوې چې ډاکټر حنیف په کورونا وایرس اخته دی او کنه، او دا تشخیص وایي چې ډیر ځنډول شوی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مخکې له دې شخصي روغتونونو او لابراتوارونو ته د دغه ټست د منع کولو ویلي ول. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې 433 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي چې له دې شمېر 14 کسان مړه شوي دي. خو دغه وزارت ویاند ویدلا مایار نن خبری غونډه ته وویل چې یو شمېر سمپلونه تر څېړنې لاندې دي چې نتیجه به وروسته شریکه شي. بله نوري صاحب.
بله ان تورمان صاحب، مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تم کې په افغانستان کې کورونا وایرس د خبرېدو له وجې په ډیرو خارونو کې ډیر خارونه قرنطین شوي او کاروبار هم په ټپه درېدلی دی، یو هم غزنی ولایت یو غزنی ښار. په غزنی کې یو شمېر ګرځنده پلورونکي وایي چې د ښاري قرنطین له وجې کاروبار په ټپه درېدلی او حکومت باید ورسره مرسته وکړي. دوی وایي چې که چیرې ورسره مرستې ونه شي نو قرنطین به مات کړي او خپل کارونه به بیرته پیل کړي. د ازادي راډیو خبريال غزنی حبیب رحمان تاثیر پر رپورټ لري.
د سه شنبه په ورځ په غزنی کې لسګونه هغه کسانو چې په ښار کې لاسي کراچي چلوي د یو لاریون په ترڅ کې له دولت څخه د قرنطین په ورځو کې د مرستې غوښتنه وکړه. دوی ویل تر دې وړاندې زیاتره کسانو د ورځې له مخې دومره پیسې ګټلې چې د شپې به یې له خپلو اولادونو سره خوړې. خو اوس دا چې د غزنی ښار تړل سوی دی نو د دوی کارونه خراب سوي دي. دوی وایي دولت باید له دې کسانو سره مرسته وکړي تر څو په کورونو کې پاته ورباندې خوراکي توکي واخلي. د لاریون یو ګډونوال ازادي راډیو ته وویل مزدورې پټه پدری دلی دي، له دې سره د کورنۍ اقتصادي حالات خراب سوی او نسی کولای چې خپلو اولادونو ته خوراکي توکي آماده کړي. په خوا به یې د ورځې تر 300 افغانیو پیدا کولې خو په دې ورځو کې کارونه په ټپه ولاړ دي.
نوم یې حبیب رحمان دی. حکومت نه موږ دا غوښتنه ده چې مقصد کوم کومکونه چې راغلي دي د دغو خلکو چې دی دسکوشان دي دوسره باید کومک وشي. دی ته اوړه غوړي وریجې ټول کوم شیان خوراکي مواد چې دي پیسې دي چې کوم شیان چې راغلي دي کومک هغه دوی سره باید کومک وشي.
د لاریون یو بل ګډونوال وایي په غزنی ښار کې تر 2000 زیاتو کسانو لاسي کراچۍ او یا هم مزدوري کوله خو له قرنطین سره دا ټول بیکاره سوي دي. د ده په خبره په دې وروستیو کې غزنی ولایت ته 6 میلیونه افغانۍ مرسته راغلي، نو باید له دې پیسو څخه له دوی سره مرسته وسي. دی وایي که ورسره مرسته ونه سي نو مجبور دی چې قرنطین مات او خپل کار ته دوام ورکړي.
عطا محمد بوشنده ولایت غزنی. له دې قرنطین په وجه خلک وایي چې په جای کې نه کوم کومک مسکینان او مستحق خلکو ته راغله هغه دغه ته ورسیږي ان شاء الله دته به مشکل حل شي.
بل لور ته بیا د غزنی چارواکي وایي تر اوسه پورې هیڅ کوم پیسې دغه ولایت ته د مرستې لپاره نه دی راغلي. د ولایت مقام د مطبوعاتو مرستیال سمیر احمد احمدی وایي کوم پیسې چې غزنی ولایت ته ځانګړې سوي دي هغه د مرستې لپاره نه بلکې په دې ولایت کې د کورونا وایرس دا ممکنه پراخېدو د مخنیوي لپاره دی. احمدی وایي له هغه پیسو څخه به یوازې د کورونا وایرس په اخته کسانو د درملنې لپاره کارول کیږي او یا به هم روغتیایي مرکزونو ته وسایل اخیستل کیږي. نوموړی زیاتوي د مرستو لپاره د یو خیریه صندوق خلاص کړی و چې تر اوسه پورې په کې نږدې 1 لک افغانۍ ټولې سوي او په راتلونکي کې به پر اړو کورنیو وویشل سي. د ده په خبره د دغه پیسو د ویشلو لپاره د خلکو نومونه لیکل سوي دي.
1 لک شاوخوا افغانیو کې وي چې په هغوی باندې به خوراکي مواد خریداري کېږي او دغه کراچیوانانو ته به توزیع کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس د مخنیوي په مخه له 13 ورځو څخه د غزنی ښار قرنطین سوی دی چې له دې سره د زیاتو کسانو کارونه هم په ټپه درولې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوی
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایرس د سرایت مخنیوی وکړئ.
تاسو د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې څه کولای شئ؟ یو شمېر اوریدونکو په دې اړه پیغامونه راستولي. د افغان بي سیمه تاسو اتل شمېرې لري. حافظ جانان امیری د تخار ولایت لشکمش ولسوالۍ څخه لیکي که افغانان قرنطین عملي نه کړي دا خطرناکه وایرس په زیات افغانان وزپي. محمد حسن قلمیار له تخار څخه لیکلي چې افغانان کرونا وایروس د لوی ګواښ سره مخامخ دي. له طالبانو څخه هیله کوم چې اوربند وکړي. عبدالغفار د لشکرګاه څخه لیکلي، طالبان سولې ته ژمن نه دي، طالبان یو کوچنی امتیاز ورکولو ته تیار نه دي. بی معنا یا بی ضرر وبخی بی ضرور ته ټینګار کوي د افغانانو دا په ګټه نه ده. البته پیغام مو واضح نه دی. په هر صورت تازه خان سمسور هم له ننګرهار څخه لیکلي، د سولې په اړه د حکومت مدیریت کمزور دی او باید سم مدیریت ولري چې دغه پروسه بریالیتوب ته ورسیږي. کور مو ودان مننه پیغامونه تل راستوي، پیغامونه مو هم خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان خبرونه خبرېدو ته چمتو کیږي، خو تر هغې مخکې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز فرشاد غلزی اوروي.
نن د کابل په ښار کې په سلګونو پولیس ګمارل شوي دي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو پر تګ راتګ شدید بندیز عملي کړي. دا خبر د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پرون اعلان کړی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې نن په هرات کې د کورونا ویروس د تشخیص د لابراتوار ستونزه هواره سي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید معیار ویلي چې یو پلاوی ټاکل سوی او نن به هرات ته هغه ځانګړي چوبونه چې هلته خلاص سوي و ورواستوي. په هرات کې د دوشنبې له ماسپښین راوروسته د چوبونو د نه موجودیت له امله د کورونا د ناروغانو د تشخیص چارې بندې وې. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن چې په کورونا ویروس اخته دی، بیګه دوهم شپه هم تر شدید څارنې لاندې تېره کړه. بوریس جانسن د نړۍ تر ټولو لوی سیاستوال دی چې کورونا ویروس نیولی دی. د امریکا په نیویارک ښار کې پرون د کورونا ویروس له امله د مړو شمېر 4000 ته لوړ شو. دا پر نیویارک ښار د سپتمبر د 12 په حملو کې تر وژل شوو وګړو زر تنه تقریبا زیات څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو سیمو کې د کورونا ویروس چې سخت خپور شوی و، خو خلک په کورونو ننوتل او د فاصلې مراعت یې وکړ، ویروس څوکه څوکه د کمېدو په حال کې معلومېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي اوس د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د هغوی د کرونا درملنه هم کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د نشئی موادو د قاچاقو په تور شلتنه عدلی او قضایی مرکز تماری پیشول. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز وایان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل، امنیتی ځواکونو دا شل کسان په بیلابیلو ولایتونو کې د 15 پیخو په تړاو له نږدې 100 کیلوګرامه نشئی موادو سره نیولې او د عدلی او قضایی مرکز څارنوالۍ ته معرفي کړې دي. د یادونې وړ ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز محکمو په تیرو او ورځو کې د نشئی موادو شپږ خرڅونکي او قاچاق کوونکي له 15 کالو څخه نیولې بیا تر 10 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو په درې جلا جلا پیښو کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې د حمل د میاشتې په 14 نیټه پولیسو په خوږیانو ولسوالۍ کې 109 کیلوګرامه چرس ونیول چې په کورولا موټر کې پټ کړای شوی ول. دغه ډول پولیسو په دوو نورو عملیاتو کې په جلال آباد ښار کې 43 کیلوګرامه چرس او په بهسودو ولسوالۍ کې 80 کیلوګرامه تریاک ونیول. د دې دریو پیښو په تړاو درې کسان هم نیول شوي دي. او د ونی ورستۍ پیښه دا ده چې په بلخ او بغلان ولایتونو کې څه د پاسه 10 کیلوګرام نشئی مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت وین اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل، په لومړۍ پیښه کې د بغلان پولیسو د حمل د میاشتې په 13مه نیټه په پل خمری کې 9 کیلوګرام چرس ونیول چې په کورولا موټر کې پټکړی شوي ول او کابل ته قاچاق کیدل. او په دویمه پیښه کې پولیسو د مزار شریف ښار په اومه ناحیه کې د استوګنی په یوه کور کې 2.5 کیلوګرام چرس ونیول.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د هغوی د کرونا درملنه هم کیږي.
ټول مراکز تداوی کې احتیاطي مراقبتونه په نظر کې نیول شوي دي. وطاقونه ورته جوړ شوي، محلات او هر ورځ د اسکرینینګ کېږي. د هر شفاخانو کې تجدید خونی جوړ شوي دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې په کرونا وایرس باندې د اخته کېدلو له ویرې لسګونه معتادین له کابل ښار څخه راټول کړای شول.
موږ د راټول شوي معتادینو درملنه کوو.
په کابل کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې د یوه روغتون د لابراتوار له مسؤلي ایرنا کړوخیل سره مرکه لرو.
اکثره بیا ما څه فامیلونه دي دوی چې زمونږ فامیل همداسې معتاد ده او بیا دوی نه پیژي څه وکړو.
یو معتاد وایي چې د کورنۍ غړي او خپلوان مې د سړی په سترګه نه راته ګوري.
قوم او قبیل هیڅ چیز زوم زندگی به ما ته بخوند راکو. زه به مو دغه نشه به و د سګنده جای کې به پروتم او په دغه رقم ما دغه خپل دغه ټکل زوم دغه ستیر.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خولې په خیر خلاصه و. دا خبره چې څنګه په خوله راځي
نو خورښت وایم.
اوس خبرونه د هغو معتادینو د درملنې په موضوع باندې پیل کوي چې د کرونا ناروغي لري. د عامه روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د کرونا د درملنې لپاره ځانګړې څانګې جوړې کړې دي. د عامه روغتیا وزارت وایي په مرکز او ولایتونو کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ځینې برخې جلا کړې دي. که کوم معتاد د کرونا په ناروغي اخته کیږي نو په دې ځانګړو ځایونو کې به یې له نورو معتادینو څخه جلا درملنه کیږي. طبي کارپوهان د کرونا په برخه کې د معتادینو ساتنه او څارنه د هغوی د کورنیو او خپلوانو مسؤلیت بولي او وایي چې غوره لارې دا ده چې ټول معتادین ځانګړو پناځایونو ته معرفي شي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د محل د معتادینو د درملنې په سلو دولتي او نادولتي مرکزونو کې زرګونه معتادین تداوي کیږي. د عامې روغتیا وزارت د اټکل له مخې تر 3 لک ډیر نور معتادین په خپلو کورونو او یالو کورونو څخه د باندې نشي کوي. له همدې امله د عامې روغتیا وزارت د معتادینو لپاره د پناهځایونو ترڅنګ په دې پناهځایونو کې د هغوی لپاره د کورونا د پیژندنې او درملنې اسانتیاوي هم برابرې کړي دي. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي د دې لپاره چې معتادین له کورونا ناروغۍ څخه وساتل شي د درملنې دا مرکزونه د هغوی لپاره ښه خوندي ځایونه دي. ځکه په دې مرکزونو کې نه یوازې دا چې معتادین له کورونا څخه ساتل کیږي بلکې د احتیاط درملنه هم کیږي.
د ولایت و د مرکز
مخ په مرکز او ولایتونو کې د کرونا په ناروغي اخته معتادینو لپاره په روغتونونو کې ځانګړي واردونه یا څانګې جوړې کړې دي. دا څانګې د کابل د جنګلک په 250 او زربستریز روغتیایي مرکزونو کې هم جوړې شوې دي. که کوم معتاد د کرونا په ناروغي اخته وي په دې مرکزونو کې درملنه کیږي. هم یې د کرونا او هم یې د احتیاط درملنه کیږي.
په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې هغه معتادین اوسیږي چې اکثره په ایران کې په نشو باندې اخته شوي او په دې وروستیو کې هغه معتادین هم له دوی سره یو ځای شوي چې تازه له ایران څخه په زور راړول شوي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي معتادین د ناروغیو په تیره بیا کورونا پر وړاندې کمزوري او په اسانۍ سره په دې ناروغۍ باندې اخته کیدای شي ځکه چې هغوی په ډله ایز ډول نشه کوي. کیدای شي چې دا ناروغي په یو وخت کې لیوه ناروغ څخه څو روغو خلکو ته ورشي. ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د معتادینو کورنۍ باید د کورونا په برخه کې خپل معتاد غړي وڅاري، له نورو معتادینو سره له ناستې ولاړې څخه راوګرځوي او په کور کې د هغوی لپاره یو کوټه ځانګړې کړي.
فامیلونه هم وظیفه یې دا ده چې دوی کوم فامیل کې چې څوک روغ دي کسي باندې خپل توجه زیات کړي
او دغه کوم مواد استفاده کی یو مشخص ځای باید د تشویق کی او بل هغه ګروپی شکل سره مانی شي. بل بهترین لارې شلترونه دي، دغه هم ډیر مفید ده ورته. او کچیر روغ د کسانې دی تداوی مرکزونه ته د احتیاط د معرفي کې ولې چې په ټول مراکز تداوی کې احتیاطي مراقبتونه په نظر کې نیول شوي دي، وطاقونه ورته جوړ شوي، محلات او هر ورځ د اسکرینینګ کېږي، هر شفاخانو کې تجدید خونی جوړ شوي دي.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د احتیاط د درملنې ترڅنګ د رواني ناروغیو تور ژیړي، ایدز او نورو هغو ناروغیو درملنه هم کېږي چې له احتیاط څخه پیدا کېږي.
مرسلین ارسلاو چې په معتادینو کې د کورونا د علاج په اړه یې راپور اوراوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس له کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو موضوع ته راځو. له کابل ښار څخه 400 معتادین راټول او د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل سول. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا معتادین د استوګنې په ګڼې ګوڼې سیمو کې اوسېدل او په کرونا وایرس باندې د اخته کېدلو او روغو خلکو ته د دې وایرس د خپرېدو له ویرې راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال کړای سول. د کورنۍ چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د ګڼې ګوڼې ټول ځایونه له معتادینو څخه پاک او معتادین خوندي سیمو ته انتقال کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبار خیل وړاندې کوي.
سره لري چې د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې په ګڼمیشتو ځایونو کې د خلکو پر تګ راتګ باندې بندیز لګېدلی، خو بیا هم د کابل ښار په ځینو سیمو کې معتادین سره راټولېږي چې په دوی کې داسې کسان هم شته چې تازه له ایران څخه په زوره را اړول شوي دي. د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونو د معتادینو د راټولولو لپاره یو پراخ کمپاین پیل کړی چې په کرونا وایروس باندې د معتادینو د اخته کېدو او له دوی څخه روغ خلکو ته د دې وایروس د خپرېدو مخنیوی وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آرین آزادۍ راډیو ته وویل د کابل ښار ګڼمیشتې سیمې به له معتادینو څخه پاکې شي.
400 تن از معتادین از اوزات
300 کسان د 400 15 شپږم او 13 حوزې لسیمو څخه راټول او له کورونا وایروس څخه د شغورنې لپاره امن ځایونو ته انتقال شول. معتادین ځکه لدی سیمو څخه انتقالیږي چې دوی کمزوري دي او په کورونا باندې د اخته کېدو امکان ډیر دی. دغه ډول دوی په ټولنه کې د دې وایرس د انتقال او خپرېدو سبب هم ګرځي.
د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په ابن سینا، جنګلاک او کابل ښار په نورو روغتونونو کې د لا ډیرو معتادینو د ځای په ځای کولو لپاره تازه بسترونه جوړ کړي چې له کابل ښار څخه راټول شوي معتادین پکې بستري کړي. افغان حکومت تیره اونۍ په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې معتادینو ته پناه ځایونه جوړ کړل چې هلته به د بې سرپناه معتادینو تر څنګ هغه معتادین هم ځای په ځای کړی شي چې له ایران څخه را اړول کیږي. په دې ډول به له دوی څخه نورو خلکو ته د کورونا وایروس د خپرېدو مخه ونیول شي. خو د معتادینو د زربستریز روغتون رئیس ډاکټر احمد ظاهر سلطانی بیا وایي چې له کابل ښار څخه د راټول شوو معتادینو د ساتلو تر څنګ به د دوی درمل
موږ د راټول شوي معتادینو درملنه کوو. موږ یوازې په جنوب لویدیځه حوزه کې هغو معتادینو ته پناه ځایونه جوړ کړي چې له ایران څخه راړول کیږي، خو په کابل کې معتادین په روغتونونو کې بستري کیږي. په تازه راټول شوي معتادینو کې د کورونا معاینات پیل شوي او تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ مشکوکه پیښه نه ده ثبت شوې. که مشکوکه پیښه وپیژندل شي نو د دې کسانو د کرنټین لپاره ځانګړی ځای په پام کې نیول شوی. موږ د کورونا د درملنې لپاره ځانګړی ټیم لرو.
له ایران څخه افغانستان ته په زور را اړول شوي ډیری معتادین له دې ویرې خپلو کورونو ته نه ځي چې کورنۍ د احتیاط مخه نیسي، ځکه نو دوی شپه او ورځ له معتادینو سره اوسیږي او په وایروسونو او ناروغیو باندې د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک
رایست. تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري اوس په دې اړه مرکل لرو چې ډیری ماشومان د خپل مور او پلار له خوا په نشو اخته سوي دي. ډاکټران وایي چې دا ماشومان په مستقیم او غیر مستقیم ډول معتاد سوي دي. دا چې ماشومان څنګه معتاد کیږي او درملنه یې څنګه کیږي په دې اړه فرید حلیمی په کابل کې د معتادینو د درملنې د سلبستریز روغتون د لابراتوار د مسؤلې ایرنا کړوخیل سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې دوی د معتادو ماشومانو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې لري.
د کابل په ښار کې ساحوي ټیم ده، هغه یې راوړي، نو دا ماشومان بعضې ګدایي کوي، بعضې هغه کې موږ سوالونه ترې کوو، ستاسو ولې دا کار کوي؟ هغه وایي چې زموږ پلار یا مور معتاد دي. نو هغه کسان چې دي ماشومان یا د دولسو کلو دي، لسو کلو دي، حتی له هغه واړه دي، او بعضې مورګانو سره چې مستقیم دوی هغه سوي دي او غیر مستقیم یا د دود له طریقه یا مستقیم همدغه دولس کلونو ماشومانو ته مور او پلار ورکړي. د کابل د ښار چې وایم چې دلته یې موږ راوړو له ساحې نه، که مستقیم هغه ډېر درد باسي. ما د غټانو غوندې موږ نو لس پنځلس ورځې د انټي بیوټیکونه ورکوو، انلجزیک ورکوو چې د دوی درد کم شي. پنځلس ورځې بار له پنځلس ورځو موږ ماشومان کودکستان ته لیږو چې هلته بیا موږ دغه څه سي موږ په اختیار کې دی، لکه کودکستان کې درس ورته وایو، چای ورکوو، ډوډۍ کې بیا لسو بجو کې بسکیټ ورکوو.
دغه ماشومان کوم طریق نه ډېر معتاد شوي دي او متضرر شوي دي؟ مستقیم ډول دوی استفاده کړې دي که غیر مستقیم؟
اکثره کور کې چې مور او پلار معتاد دوی هم له مغه نه اخیستوي دي، او اکثره ګدایي پې کوي دوی د لارو کوڅو کې، یا مثلا چې دا ماشوم هم سو استفاده ترې وسي، خصوصا نجونې بیا هغه کور ته نشي تلی سي له ډاره، که نه چې زه ما ته به څه وایي، یا نو له مغه طریق نه دوی وایي چې موږ داسې سو استفاده سولو. اکثره بیا ما چې فامیلونه دي دوی چې زمونږ فامیل همداسې معتاد ده، او بیا دوی نه پوهېږي چې څه وکړو.
ستاسو په روغتون کې مور او ماشوم دواړه یو ځای تداوي کېږي که بیل بیل او مختلف طریقې باندې دوی تداوي کېږي؟
نه، موږ خو چې مستقیم مور او ماشوم یو ځای تداوي، بیا د مور مدت زمانې ډېر داسې دوی مواد ډېر مصرف کړي دي، ماشوم خو بیا کم یا په دوی دي یا یو دوی دي کم، بیا نو هغو تداوي وخت کم ده. لاسو ورځو کې دوی درد او شانې کمیږي، نو بیا موږ کودکستان ته سپارو، او هغه روانشناسان بیا خبرې ورسره کوي یا مشاور دا طریقې ورښیي. د مشاورین لرو، روانشناسان لرو، که مثلا دولس کلن ماشوم ته دغه نه واړه چې بیا هی کې چې مستقیم دوی د شیدو له طریقه دي، مور د شیدو له طریقه دوی معتاد سوي دي، بیا نو هغه هم ډېر درد باسي څو مدت کې ورسره مور سره چې مور کله خاص نه پنځلس ورځو کې یا شل ورځو کې. دلته دغه مواد مخدر ډېر فرق لري چې د شیشې مریضان څو مدت کې تداوي کېږي، یا د تاریاکو مریضان هغه ډېر طویل مدته دي.
د ماشومانو خوراک څومره تفاوت کوي؟ دوی ته بیبل ورکوئ که نه دواړه یو شی دي؟
نه، زمونږ ماشومانو درې ټایمه ډوډۍ لري، د شپې ده، سهار ده، غرمه ده. بیا ماشومانو ته له غټانو نه فرق ورکوو چې هغو ته لس بجو کې بیا یو بسکیټ آماده کوو، څلورو بجو کې بیا دغه ماشومان دي وږي کېږي او ډېر بې وزله ماشومان دي. کاشکې موږ داسې هغه درلودلی چې دوی سره یو همکاري کړې وای، یا کار و دی ټول د کار په تلاش کې دي، که موږ یو عادت درلودی، یو وظیفه هم درلودی، یا مور او پلار هم سم یو جامې ته تقیمول، موږ به مکتب ویلی وای. اکثره ماشومان دا خواهشات لري له موږ مرکز نه، ډاکترانو نه، او ډېر خوشحاله یي. بیچارهګان سه هر څوره کار وکړي دوی کوی سي. دلته موږ بیا دوی په صفت رضاکار یا ماشوم یا غنه چې موږ باندې یو مصروفیت ورکو، که مور یې که ماشوم یې، بیا ډېر خوشحاله له موږ کار نه سي. موږ دا مصروف یي، موږ به بل وخت موږ ته کار زمینه مساعده سي چې موږ کار وکړو، یو صفاکاري پیدا کړو موږ ته ډېر ده. حتی ماشوم بیچاره دا تقاضا لري.
ماشوم مراقبت څوک کوي چې دلته مور یې هم بستر ده او دې ته تاسو رسیدګي کوئ که خپله مور راځي بستر نه دوی سره مرسته؟
نه، اکثره مورګانې خو هیڅ په ځان نه پوهېږي په جریان د تداوي کې. دا پنځلس ورځو مخکې بیا دې ته نو خپله دا دستجمی کومک دستی زمانگ خالگا کانی لرو او بیا اتا ڈاکتر سیبانی نرسانی منگا طول دستجمی کومک کهو دیر دل سوزی پی کهو سی ماشوم تا کومک کهو او دوی دی کودکستان معلمانی دی بیا مال تا ورکو سی دوی مراقبت کهو تو دی ورطا لرو جولهی ورطا چوشا کهو که دوی دی غجیریان که دیر وضعیت خرابی بیا پینزل از روز بعد بیا خپل جولهی اما اغا دا اشپزخانه لرو اغا لرو شدی پا جیریان که ورکو سی دوی چوشا کورکی ورکی اکثر دیر وارو ما شمایندی
رازا اکرام مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گاده میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چه کوایی
تا چه غواره چه ما موتاد که یا
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا چه مردار شایده چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم دی ازادی راژیو دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر دی پودر ما و حاسی را سرکیه نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاسی زمان سرسام دخمنی که وی
ترنو اوریدون کو تاسی ازادی راژیو اوری چی پر منزنوی چپو سر بیره پسل اشار پینزه اف ام چپو باندی هم اوریده لیسی اوس بده و معتاد لژوند خبر سو د غزنی ولایت یو معتاد چې خپل نوم نه خی وای چی د پلار یو زوی دی که څه هم د کور مشر دی او باید د کورنۍ لپاره روزی وګټي خو بیا هم له کوره د باندې ژوند کوي دا چې دی څنګه معتاد سو او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې له ما سره د زړه خواله کړې ده
چې کله زه دغه احتیاط تلم زه په کلیو کور کې یوازې وم د پلار یو زوی ما مشکلات می په محیط کې می زیات د عملیانو داخله زیات و نو ځکه چې زه په دې نشه روغ د سموم نو مشکل ټولنده و چې بیکاروم بیکسپو او بیجای بګرځیدم له بیکار خلکو سره لغو خلکو سره چې په دې نشه روغ دي خلکو دي ما تاګ را تاګ لغو خلکو سره نو ځکه په دغه عمل باندې زه غوښته شو اول می له چاسو شروع وکړه اول می چاسو نو په دې شروع وکړه چې محفلو ته بتلم هلته بالکان و لمانه مشران خلک نه دي ما عمر نه غټ خلک وغو سره بتلم هغو به چاسو ماته بیا یو دود راکه واخله وای دا ډېر ښه په دې محفل کې ډېر ښه سړي لګېږي دا محفل په سړي ښه تېرېږي نو بس چاسو له چاسو هماسې پسې کرا کرا پسې د محفلو کې تریک راووتله وروستۍ نشه زما شیشه وه نو دوه کاله مې شیشه استعمال کړه نو دغسې نشه چې کله ما شروع کړله نشه دغه حال ته راوستلی یم چې زه خپله لس نفره فامیل په کور کې لرم چې هغه هم ټولې سیاسرې دي او په کور کې یوازې زه او نارینه یم نو چې ما به کله نشه وکړله ما ته به نه مور خوند راکوه نه به اولاد خوند راکوه نه به دغه خویندو خوند راکوه نه به دا فامیل خوند راکوه نه به قوم و قبیل هیچ چیز زون زندگی به ما ته به خوند راکوه زه به وم او دغه نشه به وه او داسې ګنده جای کې به پروت وم او په دغه رقم ما دغه خپل دغه اته کاله زون دغسې تېر کړ بعدې پېښې خو ډېرو سره مخ سوی یم احتیاط خپله ټوله پېښه پېښه ده خو ترخې خاطرې دا دي چې په کلیو کور کې مړی زوندي ته به چې تلم چا ما ته د انسان په سترګو نه کتل داسې فکر یې کوه چې یعنې د حیوان هم بېخي خواته فکر یې ماته کوه خلکو به په مارش خند وه په لارو په کوڅو کې چا به م په خوله نه کول زمونږ په کور کې یو معامله وه زمونږ یو واده وه نو چې کله دا واده شروع سه دغه میلمانه راغلله د خپل امانت وړي زه نشې ته لاړم نشې ته چې لاړم ورورو په نشه مې چې کول همالته ویده سوی وم څلور بجې زه له غنیشې نه راغلم چې کور ته راغلم په کور کې هیڅوک هم نه وه هغه معامله هم خلاص او مړی ژوندی هغه هر څه خلاص و
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهر و کاروان خپرونی ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجی محمد په بازار کې راتیریږي چې د یو ځوان جنازه ویني د جنازې په لیدو سخت ورخطا کیږي او د خپل کور خواته منډې وهي دا چې حاجی محمد ولې ورخطا سو اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده
دا جنازه دی چا ده؟
والا که څه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی دی.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم یې، بیچاره زموږ ګاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطره مړ شو که بله ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده.
څه وایې؟ کورونا وواژه؟
وو کورونا وواژه، ډېر ځوان و، یاره شل کلن به و.
نو دا چا ثابته کړه چې په کورونا اخته شوی دی؟
څو ورځې کېده چې ناروغه و. په شفاخانه کې ډاکتران ورته ویلي وو چې کورونا نیولی دی.
نو څنګه پرې اخته شو؟
ډاکتران ورته ویلي وو چې د یو بل معتاد څخه کورونا ورغلی ده. کاکا څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطا شوې؟
دا خو ډېره بده شوه، لکه چې زما هم کور تباه شو. زه کور ته ځم چې ناوخته نشي. خزی، او خزی، چیری؟
چه وای دلت یم؟ دادی راغلم، چیزی را تویل؟
اکرم چیری ده؟
دبانی و تلی دی، ولی خیریت دی؟
خیریت لکو ماشو بابا؟
ولی خدای دی خیر کی، چه خبره ده؟
اسم دی یو زوانی مرگ ظلمی مره ولید، سخت غم جن کرم.
ولی زوانی مرگ سوی وو؟
کورونا نیولی وو.
نو دا خبره چې تر اکرمه پورې څنګه را یاده سوه؟
تر اکرمه پورې ځکه را یاده شوه چې هغه ځوان هم عملي وو.
نو دا مریضو خر چاته راتلی سي؟ په عملیانو پورې څاړه لري،
ځکه چې عملیان په دې ناجوړي ژر اخته کېږي.
نو دا به څه کوو؟ زموږ زوی خو هم د هیروینو عملي دی.
زما هم دغه اندېښنه ده، ټوله ورځ په مردارو لختویو کې له معتادینو سره هیروین څکوي.
که خدای مکړه یو عملي هم په دې ناروغي اخته و، زموږ هلک هم دا ناروغي راتلی سي.
رښتیا هم چې ډېر ژر پرې اخته کېدی شي.
که خدای مکړه نه و، څه به کوو؟
نشه به یې مړ نه کړي، دې غم لړلي کورونا به وژلی.
خوله دې په خیر خلاصه وه، دا خبره دې څنګه په خوله راځي؟
نو خو رښتیا وایم.
بل چې هر څه وایه، زما د زوی د مرګ خبره به نه کوې. اوس دا راته وایه چې څه وکړو؟
په کور کې به یې بندي کړو، خو بله چاره نه لرو.
نو په کور کې مو څو واره بندي کړ، کله چې خلاص و بېرته هغه دی و او هغه نشې وې، د کور هم ورک شو.
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړېږي، خو نه پوهېږم چې څنګه وکړم. نه په زور کېږي او نه په نصیحت. ښه، اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي؟
اکرم هم پرون ډېر وارخطا و، ویل مور ډېر ډارېږم چې کورونا مې ونه نیسي.
بس چې ډارېږي نو کېدی شي چې زموږ خبره ومني.
نو څه به ورته وایو؟
ورته به وایو چې موږ ډاکټر ته ځو او د کورونا معاینات کوو. ډاکټر به نصیحت ورته وکړي، کېدی شي چې د ډاکټر خبره ومني.
دا هم ښه خبره ده، ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي. زه به ماښام ورته ووایم چې سبا ډاکټر ته ځو. د خیره.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازه رازه، مهربانی وکي.
السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. رازه رازه، پر دغه مخامخ چوکي کینې.
سمد کینو.
ها، څه مشکل مو درلود؟
ڈاکٹر صاحب، دا زما زوی دی هیروین عملی دی.
ها ها،
خلق وای چې عملیان ډیر ژر په کورونا اخته کیږي، دا خبره رښتیا ده؟
او دا خبره به خیر رښتیا ده.
نو اوس موږ څنګه وکړو؟
ڈاکٹر صاحب، زه څنګه وکم؟
تر ټولو خلاره خدا ده چې نشه پری دی.
نو نشه پری کودل خو نه دومره اسانه خبره ده او نه دې وی ورځې کار دی. هغه به بیا وروسته ګورو.
ډاکټر صاحب، اکرم سمه خبره کوي، هغه به بیا وروسته ګورو. اوس یوازې دا لاره راوښیه چې هلک کرونا ونه نیسي.
یوه لاره یې دا ده چې له نورو معتادینو سره دې نه کینی، بس په خپل کور کې دې قرار کینی.
هیروین به څنګه شي؟
تر هغو پورې چې د کورونا خطر وي یا ته نشه پرېږدي، د کور په یوه ګوښځای کې لږ لږ نشه کوه.
ډاکټر صاحب، دی اصلا په همدې نشو پسې له کوره وځي او له نورو عملیانو سره ناسته ولاړه لري. که په کور کې مواد ور ورسیږي، ولې به د کوره وځي؟
نو ډاکټر صاحب، نشه خو هم تاوان لري.
تا خبره سمه ده چې نشه تاوان لري، خو د نشې علاج کیدی شي. او بل دا چې تاسې په نشه نه ورسره اخته کیږئ، خو کورونا هم سړی وژني او هم تاسې پرې اخته کیږئ.
ډاکټر صاحب، اول به نشه کمه کم، وروسته به بیخي پرېږدم.
آفرین بچیا، دغه یې ښه لاره ده. اول له نشیانو څخه ځان لرې کړه، وروسته له نشې څخه اسانه ځان ساتلی شي.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.